کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لانډو خبرونو پیلو. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وی افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د پیل لپاره په تیاریو بوخت دي. ښاغلی وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبره کړې. خبرپاڼه کې لیکلي متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لوریو له زلزله ځپلو سره په مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګاډي سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د پیرته ګرځېدو په باب هر اړخیزه خبرې وکړې. اعلامیه کې د چین سفیر له قول لیکل شوی په نږدې راتلونکي کې به زلزله ځپلو سره بشري مرستې وکړي. خبرپاڼه زیاتوي دواړو لوریو دا ژمنه هم کړې چې سږ کال به چین ته له افغانستانه د جلغوزیو د لیږد لړۍ کې د پام وړ چټکتیا راشي. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي ویلي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د 10 ملیون ډالرو په ارزښت د عاجلو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به دغه 10 ملیون ډالر د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه د بشري مرستو 2 الوتکې او له ترکمنستان څخه 1 الوتکه افغانستان ته ورسېده. په داس حال کې چې اوکراین د سیویرو دونسک په ګډون د ترلاسه وتلو خارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. په پلازمینه کیف کې څو توغندي لګیدلې دي. کیف ته نږدې د هستوګنې پر یوې سیمې دا توغندي نن سهار وختي ولګیدل. پرون اوکراینی ځواکونو اعلان وکړ چې له ستراتیژیک ښار سیویرو دونسک یې تاکتیکي شاتګ کړی چې ورسره به د اوکراین ختیځ کې د جګړې بڼه هم بدله شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوې لویې غونډې تابع کړي. له ټولو ولایتونو شاوخوا 2000 دینی علما پکې برخه اخلي. د غونډې هدف څه دی او طالبان به ترې څه تمه ولري؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. په خوست او پکتیکا کې زلزله ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
میشتا طلبات وشتای دا میشو غوړ رات کورونا دی دا رنگ شوی دی لارد دلی دی بل دا واسطاکات نشتا چی میش دا کرینه جور کی.
دا نورو راپورنو ترسنگ با دا هم واوری چه دا اوکراین پلازمین کیف کی نن سو چاودنی شوی. دو یمنی مایی نور بس دا اونیز پرگرام تا زنگلی شوی. هیلا دا ترپایمو ملتیا وکره.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. د سر موضوع دا ده چې ټاکل شوی په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په خبره د علماو لوی غونډه د چنګاخ یا سرطان میاشتې په 8 نیټه جوړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویان د غونډې د نیټې په اړه هیڅ نه وایي، خو د دوی په حکومت کې یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط دا خبر ازادي راډیو ته تایید کړی دی. دا جرګه نږدې ښکاري او داسې ښکاري چې په راتلونکو 3 ورځو کې جوړېدونکې ده. په کابل کې پل تخنیک پوهنتون هم د راپورونو له مخې رخصت شوی دی تر څو دا غونډه په لویې جرګې تالار کې ترسره شي. د جزئیاتو لپاره زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د طالبانو د حکومت لوري د دوی په خبره د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجنډا په اړه تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې وي به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چنګاښ میاشتې په 8 نیټه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د غونډې نیټه نه په ډاګه کوي، خو ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو پر چمتواله لرو ترڅو د غونډې ته پر امنیت ته دادر ونیسو.
که څه هم په دې غونډه کې د بحث وړ موضوعاتو په اړه تر اوسه د رسنیو سره هیڅ هم نه دي شریک شوي، خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د برخلیک په اړه دا خبره کړې وه. بلخوا د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري. تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه یې علما او بل تن مخور وي دغې غونډې ته بلل شوي دي، خو دا مکتوب په رسمي ډول نه دی تایید شوی. همدارنګه د کابل پولي تخنیک پوهنتون ویلي چې سر لنن یک شنبه د جون په شپږویشتمه نیټې به د یوې اونۍ لپاره د هیواد د علماو سترې غونډې په مناسبت چې د لویې جرګې تالار کې ترسره کیږي رخصت دی. دغه پوهنتون خپلې لومړنۍ خبرتیا کې د دې غونډې د لویې جرګې اصطلاح کارولې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې هغه خبرتیا د خپلې رسمي پاڼې جلیټ او پر ځای د علماو ستره غونډه وبلله.
و موریدل چې طالبانو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د یوې لویې غونډې تابع کړې ده. پولیتخنیک پوهنتون هم تایید کړی چې محصلین یې د همدې غونډې د ښه نظم لپاره رخصت کړي دي. دا چې دا غونډه څنګه داسې په بیړه رابلل کیږي او طالبان ترې څه هدف او موخې لري، د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی. مختار صاحب، سړی مشي، تاسو چې د طالبانو تګلارې له نږدې ګورئ، تعقیبوئ، څومره خبر یې د دې غونډې په جوړولو؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته زه غومره خبر یم. څومره چې په میډیا کې طالبان و اعلامی او رسانیز معلومات دی، زیاد پی خبر نیم. خو کله چه تاسو ده دغه جرگی محال تا گوره اینو قطعا ده با یو لویا ستر جرگه نوی، ده با یو دست جرگه وی چه ده افغانستان ده اسلامی امارت لطرف او ده دوی پلویان برازی. زکا لویا جرگه خو باید پو میاش طور بانده کار وسی، یو ملی میکانیزم باندې کار وسی، افغانان دعوت سی. د لویه جرګه موضوع او میکانیزم او طرح او پلان د افغانستان ملت سره مطرح سی، هغه ته موږ لویه جرګه ویلی شو. دا به یو جرګه وي چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي، خو قطعا دا به د افغانستان د ټول ملت استازی توب نکوی او د دغه ملت استازی لوی جرګه بنوی.
بله مختار صاحب، ورځ ورته لګې پاتې دي، د کومې نیټې چې اعلان شوې دي او د طالبانو یو چارواکی یا یو مسؤل هم موږ ته تایید کړی ده د سې شنبې په ورځ جرګه پیلېږي، پولیتخنیک پوهنتون هم ورته رخصت شوی. فکر کوئ ولې دا خبرې مثلا په ډاګه کیږي نه، ولې دغه خبرې پټې مخ ته ځي؟ تر اوسه هم طالبان حاضر نه دي چې واضح ووایي چې دا جرګه په دغه ورځ جوړیږي، تر دغه ورځ پورې دوام کوي. فکر کوئ طالبان له دې ویره لري چې امنیت مختل نشي او کنه نور ملاحظات؟
هر ملاحظه چی وی، یو هر ملاحظه او دلیل د ترشا وی د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. افغانستان کې امنیت دی تر د مخه چې اسلامی امارات یا اوسنی نظام لویه جرګه غواړي، باید د لویه جرګه پر میکانیزم، اجنډا او اهداف باندې خبرې وشي او د افغانستان ملت ته وویلی سي چې دا لویه جرګه موږ د څه شي لپاره غواړو. بیا د لویه جرګه په داسې یو لنډ مهال کې چې څو ورځې ورته پاتې یو لویه جرګه غوښتل کیږي، فکر کوم دا به هم د تیرو نظامونو په سیر یو قلابي جرګه وي او قطعا یو ملي جرګه موږ ورته ویلی.
اما دوی ورته د جرګې نوم نه دی ورکړی مختار صاحب. دوی وایي چې لویه غونډه چې شاوخوا 2000 دیني علما به پکې راټول وي او د 4 ولایتونو استازیتوب به کوي.
هر څه چې نومې ورته ایښي وي، هر څه چې نومې ورته ایښي، دغه لنډ مهال دغومره زمان چې څو ورځې پاتې او دا خلک څنګه انتخابیږي، د چا له آدرس راځي، چا نه پوښتنه کړي، آیا دا خلک ټول هغه خلک دي چې امارت اسلامي پلویان دي، تا طالبان دی بل د افغانستان کډرونه ستا قومونه ستا مشران ستا سیاسي احزاب ستا جامعه مدنی چې ورته وایي هغه دوی حضور لري نور سیاسین حضور لري که داسې یو لویه جرګه وي چې صرف دوی پکې حضور لري او هره جرګه چې وي دا باید د پایله د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه نه وي دا به یو لویه یو جرګه وي چې دوی ځان ته مشروعیت ورکوي خو دا لویه جرګه به د افغانستان لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره هیڅ شی نه لري دا به صرف د طالبانو لپاره د طالبانو د
بله مختار صاحب تاسو وویل مخکې چې تاسو هم ډیر خبر نه یې په د ښځو ګډون او مدني فعالانو ګډون هم په دغسې جرګو یا دغسې غونډو کې ډیر مهم دی ځکه هغوی هم د ټولنې یوه برخه ده څه فکر کوئ آیا ښځې به ورته بلل شوي وي یا حداقل مدني فعالان به پکې وي ځکه تر اوسه تنها د دیني علماو یادونه شوې
زه په دې انده باور یم تر ټولو د مخه که یو لویه جرګه جوړیږي د ده میکانیزم او د ده اهداف باید مطرح شي لویه جرګه خو سرقم لویه جرګه چې احمد شاه بابا جوړ کړو په هغه کې ټول قومونه حضور درلود میرویس نیکه کله چې لویه جرګه جوړ کړه د ګرګین پر خلاف افغانستان د ایران د توطیه نه وژغورل اوس که دوی یو لویه جرګه جوړوي دا لویه جرګه باید افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي داسې د څو ورځو په زمان او مکان کې دا څو ورځې چې ورته پاتې دوی لویه جرګه غواړي یا هره جرګه چې غواړي قطعا دا به یو ملي جرګه نه وي او د افغانستان ملت به دا جرګه هیڅکله ونه مني جرګه خو ځان ته یو میتود لري یو میکانیزم لري یو تاریخ لري په دې جرګه باید د افغانستان ملت پوه سي د افغانستان ملت خو پسونه نه دي
و مختار صاحب وروستۍ پوښتنه تاسو دغه نړیوال غبرګونونه هم تعقیبوئ نړیوال میډیا ګورئ نړیوالو له طالبانو پخوا غوښتنه کړې وه چې دوی نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی حد اقل کورنۍ مشروعیت د ترلاسه کړي دغسې یوه غونډې دې راوبلي فکر کوئ نړیوال به څومره قانع سي د دغه ډول غونډو په جوړولو
اول خو نړیوال د نړیوال یا د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې ناکام شو نړیوال هم په دغه ناورین کې ډېر لوی لاس لري نړیوال غواړي چې افغانستان سره یا د اوسنۍ نظام سره کار وکړي تر ټولو د مخه ضرورت دا دی چې په دې نظام سره مستقیما خبرې وکړي طالبانو ته ضرورت دا دی چې ملي مشروعیت هغه وخت لاس راتللی شي چې په یو لویه ستره اسلامي جرګه منتج شو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان قانون اساسي منځته راسي او افغانستان ملت خپل زعیم وټاکي غیر پرته له دنه هر نوع جګړه یا هر ډول جرګه د څو ورځو په مخ کې چې موږ لرو دا د افغانستان د کافي ملت یعنی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب قطعا نه کوي
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر حاتف مختار و چې آزادۍ رادیو سره یې پر هغه غونډې خبرې کولې چې طالبانو ورته تابعانی ولې او ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې پایل شي باید وایم چې د طالبانو وایندویانو تر اوسه په رسمي ډول دغه غونډې نیټه نه ده په ډاګه کړې خو یوې سرچینې ویلي چې ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ پایل شي ځکه د کابل پل تخنیک پوهنتون هم ورته رخصت شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په خوست او پکتیکا کې د زلزله ځپلې د بیرنیو مرستو غوښتنه کوي دوی وایي کورونه په بشپړ ډول اوران شوي او د کورونو ټول توکي تر خاورو لاندې شوي دوی وایي دومره بي واسه دي چې د خپل کورونو د رغولو وسنه لري دوی غوښتنه کوي چې طالبان او نور خیریه ادارې دې ورسره مرسته وکړي دا چې دوی غوښتنه څه دي او اړتیا وي څه دي په موخه یې لسمې زموږ د خبريال راپورټ
د خوست د سپيري او د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالۍ د زلزلې زیانمن او ټپيان غوښتنه کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې د دوی سره بیړنۍ مرستې وشي د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپيان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده دوی د جون په 15مه آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل کورونا په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاور او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
موږ ته تلفات واوښتی دی، موږ غواړ کورونا دي دا ړنګ شوي دي لړزیدلي دي، بل دا واسطاقت نشته چې موږ د کیرینا جوړ کړي. موږ د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته د کیرینا جوړ کړو. دا غد مخ بول سره تلویر غدی زخمیون ور سره دامین دی دلته مې وروړی دی هوایی ډګر کې دی.
په سپیره کې یو شمېر میشت وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دی. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میر سفر د په وړو درې څلوېښت زره کرنۍ غونډې دي دا هېڅ شی نه دی پاتې شوی. وخرین ادا سر وش می دل شو شول چې زخرین ادا سر زلزلې بیا مو په واه زل سپڅ کولې یا ادا سر زلزلې بیا نه دی شوی. لکه دا زلزله چې په مشک وسوله ا دې ګیانې پر ادا غا پر ادا زلزله ډېر سخت تاونی وسوله.
د ګیانې ورسوله یو اوسیدونکو رحمت ول د دوی کله دوه سکوره دی چې په دې کې د دې د زوی په ګډون شپک تنه وجل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی.
کلای لاس دولس کورا دای په یو ځای کې دا کې شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. څو کوم کابل ته وړي څو په خاور ته وړي دي ځنه دال ته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما خپل بچای په کې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او 1370 تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر 90 تنه او د ټپیانو تعداد 80 تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د پاکستان ګاونډي هیواد نه موږ ته یو صحي ټیم راغلو خو د مشران د رهبرۍ په اساس د اووی چې موږ غواړو چې د مریضان انتقال کو خوست میدان هوایي ته د هغې دپاره موږ میدان هوایي ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوی کېږي د مریضانو ایران طرفه موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرفه موږ سره دی چې یو د سرې میاشتې ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایي پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې راورسېدې. د جون پر 22مه نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپناه بې برخې شوې.
اوس هم یو سیمهیزه او نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اوکراین د سیویرو دونیتسک په ګډون د لاسه وتلو ښارونو د بیرته نیولو ژمنه کړې. پر پلازمینه کیف څو توغندي لګېدلې دي.
د اوکراین د پلازمینه کیف په شمالي برخه د شو چینسکیفسکي په سیمه کې نن څو چاودنې وشوې. چارواکو ویلي چې د دغو چاودنو له امله په یوه 9 پوړیزه ودانۍ کې اور لګېدلی او خلک د نړېدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې دي. د کیف ښاروال ویتالی انکلیچکو وویل چې سیمې ته د ژغورنې ډلې استول شوي چیرې چې دوه ودانۍ اغېزمنې شوي دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان ژغورل شوي او له سیمې تخلیه شوي دي، خو یو شمېر نور تر اوسه د نړېدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د کیف د ښاروال په خبره ژغورونکو یوه وکلن نجلۍ هم له کنډوالو راایستلې او یو شمېر ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د کیف د ښاروال په وینا دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې پکې پوهنتونونه، ګالري او نور کلتوري ځایونه او رستورانتونه دي. دا چاودنې وروسته له هغې کېږي چې کیف ومنله چې اوکراینی ځواکونو پرون شنبه د سیورو دونیسک له ښاره تکتیکي په شاتګ وکړ. دا د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې اوکراینی ځواکونو ته سخت ګوزار دی چې اوړي، خو د دې هېواد پوځ ویلي چې ځواکونه یې بېرته سره منسجم کېږي او د روسي ځواکونو په وړاندې تیری ته تیاری نیسي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې اوکراین به بلاخره هغه ښارونه بیرته ونیسي چې روسي ځواکونو پر دې هېواد د فبروري له 23مې راهیسې د بشپړ یرغل په ترڅ کې تر اوسه نیولې دي. زلینسکي په اوکراین کې جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه جګړه وبلله چې د ده په خبره اوکراینیان او مدافعان یې درانه زیانونه پرې کوي، خو بلاخره به یې وګټي. د اوکراین ولسمشر به دغه راز نن د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو سرمشریزې ته چې د جی وډلې په نوم یادیږي وینا وکړي. دغه مشران نن د جرمني په بایرن کې راټولیږي. زیلنسکی به یو ځل بیا غوښتنه وکړي چې نړیوال دې د اوکراین زیات ملاتړ وکړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
چین سره د افغان سوداګرو د ویزو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې یو شمېر نور موضوعاتو د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په کابل کې د چین د سفیر په یو لیدنه کې خبرې شوې دي. د دغه وزارت په وینا امیر خان متقی د چین له سفیر غوښتي چې د سوداګرۍ په برخه کې افغان سوداګرو ته د پام وړ اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر دا هم لیکل شوی چې د چین سفیر مقابل لوري ته د افغان سوداګرو د ویزو د ورک په برخ کې ژمنې کړي او دای هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستانه د زرغوزو یو بله کارګو تیره هم چین ته پرواز وکړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې مخکې له دې هغه افغان سوداګر چې له چین سره سوداګري لري د ویزو د ستونزو په اړه اندېښنې شریکې کړې وي. هند 3000 میټریک ټن غنمو بله جوپه افغانستان ته لیږلې. د هند بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه په اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ته د 3000 میټریک ټن بله جوپه غنم استولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا غنم د واګي بندر له لارې افغانستان ته استول شوې دي. یاد وزارت زیاتوي چې تر اوسه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په همکاري سره 3500 میټریک ټن غنم افغانستان ته لیږلې دي. هند له دې وړاندې هم له افغانستان سره د غنمو او درملو په برخه کې مرستې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو وروسته چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري ناورین تر رامنځته کېدو ګواښ وکړ، هند هغه مهال له افغانستان سره د 5000 میټریک ټن غنمو او یو شمېر نورو برخو د مرستو اعلان کړی و. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو ایرو 94 افغانۍ 88 پوله، یو انګلیسي پونډ 119 افغانۍ 89 پوله، یو سودریال 3 افغانۍ 46 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 433 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې اول دې ترازو چې لویدیزو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. سفی الله ستانګزی ته بغوښ
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په لری پروت جنوب ختیځ ولایت پکتیکا کې د ورسته مرګونی او ویجاړونکو زلزلې زیانمنو ته د مرستو د رسیدو په څرنګوالي مطالب خبره کړي. ډیجیټل ژورنال لیکلي طالبانو ژمنه کړې چې د بشري مرستو په بهیر کې لاس نه وهي او اجازه ورکوي چې مرستندوی بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکو سخت مرستو ته اړتیا لري او بشرپال سازمانونو او ټولنو ته تمیدي. ډیجیټل ژورنال لیکلي په خوا بشري ټولنو شکایت کاوه چې طالب چارواکي مرستې هغه سیمو ته لیږي چې د دوی د جنگونو ملاتړ کاوه او د مرستو په ویش کې لاس واهه. خو ډیجیټل ژورنال دا وار د پکتیکا د یو سیمایي چارواکي په حواله لیکلي چې یونیسف وی یا WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو په بهیر کې به طالبان لاس نه وهي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو مخې د چهارشنبه په سهار په زلزله کې په پکتیکا کې له 2000 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې او د مړو شمیر تر زرو اوښته. طالبانو بیا د مړو شمیر 1150 تنه خو څه باندې 1500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ستارز اینڈ سٹرایپس ورسپانې په دې موضوع مقاله لیکلي چې زیانمنی او زلزله ځپلې پکتیکا ته هر ورځ طالب چارواکي ورزي خو همره چې په کار ده د خلکو لاسنیوي نشي کوله. سٹرایپس پکتیکا ته د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د رسیدو په شیبو باندې تبصره کړې چې څنګه خلکو ورسره عکسونه اخیستل او د هغه تود هرکلی یې کاوه. د سراج الدین په سورلۍ هلیکوپټره کې هم د یونیسف د بشري مرستو ټاپه شوي صندوقونه وو چې سیمې ته ورسول شول. خو په سیمه کې د یو مشر روغتیاپال په حواله سټرایپس لیکلي چې د طالبانو مرکزی اداره د مرستو په ویش باندې ډیره نه ده برلاسه او دا چې یوازې 10% مرستې دوی کوي، پاتې نور د بشرپال نړیوالو سازمانونو کار دی. سټرایپس لیکلي د طالبانو عسکرو د مشر ډاکټر ګوخې ته بوت او ورته ویل چې نور په دې اړه ونه غږیږي. میل آنلاین ورځپاڼې هم د پکتیکا د زلزلې په تړاو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي وژونکو زلزلې بېوزلې ځپلو افغانانو ته یو نوی گزار ورکړ. په مقاله کې راغلي چې د زلزلې تیره اونۍ د افغانستان یو تر ټولو ورسته پاتې او غریب میشته سیمه وځپله. د میل آنلاین په لیکنه د پکتیکا د غرنۍ سیمه له ډیرو غریبو خلکو ډکه ده او له دې چې ځمکې نه لري خپل گزاره په پاکستان، ایران او یا نور ملکونو کې د مزدورۍ په ګټلو پیسو کوي. میل لیکلي د مرګونی زلزلې د همدغو خلکو سرپناوي ورړنګ کړي او دوی کرای شپه نږدې ډاګونو او لرګیو کې تیر کړه.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په ننګرهار کې د درې څلوېښتو کانونو د استخراج یا کیندنې چارې روانې دي.
د ننګرهار د قانون ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلوېښتو لویو او وړو کانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانون چې دم ګړې په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی پکې د شوکاڼي، نفرېټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانون شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول به جګوي حتی تر دې پورې موږ داسې هم لرو ماده هم لرو چې دغه محصول 5,000,000 پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او داسې ماده هم کامه کیلو چې دغه 5,000,000 او 3,000 دا محصول دی پیټن محصول دولت ته ورکوي. دا ویډیو راښه دی ان شاء الله دولت هم خوب سره دريږي او دا د ولس سټډیز جات کاروبار کې پیدا کیږي تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرېټو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو د استخراج چارې پیل کړي چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوې دي.
ننګرهار ولایت د کامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو، د نفرېټو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغوی د استخراج لپاره د وزارت هدایت مطابق دغوی استخراج
اخوا. د اقتصادي چارو ځایي کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت له لوري د قانون استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسدالله خالص وایي تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي بلکې د دولت په عوایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالی خبره ده چې په دغسې حالت کې چې زموږ اکثر افغانان د بیروزګارۍ نه سر ټکوي په لسهاو زره خلکو ته کار پیدا کیږي. یوه غوښتنه دا لرمه چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي، نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه اوسېږو. مسؤلینو باندې مې غږ دا دی چې شون د فساد پدیده موږ ته ډېر پخوا نه راپاتې ده او احتمال شته چې په ده کې هم وشي. خو ښه خبره دا ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2,000,000 ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غني هیواد ګڼل کیږي باور دا دی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه دا پیغام د هلمند آزادی رادیو ته پرېږدم. دغه مرستې چې کوم د خوست پکتیکا لپاره اعلانېږي خدای دې وکړي دغه سمې ورته وزیم سي او سمې ورته هم رسېږي. خو داسې نهسي لکه د هلمند مرستې او کومکونه چې په اعلانو کې یو رقم ویل کېږي چې موږ اړمندو خلکو ته ورکوو، موږ په حقیقت کې بله کم دي کم نغدي روپۍ کوم مهم شان چې راځي هغه پر غټو خلکو سره توجه کېږي، نور خلک په خبر لا نه وي. هغه مرستې بیا ویشه سوې وتلې تللې خپل پر لار باندې. هغه ناپکاره شان چې پاتې چې هغه یا دال دی یا ګونی غنمې هغه نو بیا غریبانان تور کې په دغه حالت کې ویډیو ځینې پورته کې ویږي. په رسنیو کې یو رقم دی مګر په حقیقت کې بله کم دي.
سلام کوم، جبران افغان د کندهار ولایت ته خبر کوم. زما د افغانستان ټول ولس باندې دا غږ دی چې یوه بل ته مینه ورکړي، ورور دلوي وکړي، ورور په دې چې تا عسکر یې ته طالب یې په دې باندې هېڅ نه جوړېږي. دا شل څلوېښت کال و شل کال مو سره ووژل څه مو جوړ کړه. زه وایم راسه یو بل ته مینه ورکړو، ورورګوي خپره کړو او بل ته سلو ورورګوي خپره کړو، یو بل ته مینه ورکړو چې وطن مو جوړ شي. هېڅوک مو رسته وطن نه را جوړي، مونږ ته بیا خپله جوړو.
السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د گرفت ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. وروره دلته د مرستې ګرده په خېښ خاله سره واوښتل. یو خوار غریب ته نه رسېږي، بس یو ښه موټر یې درلوده، یو ښه بس چې د دغه وایستا درلوده هغو خلکو درې ما د لور ما واته لور مقاماتو پورې ورسوي. وروره چې دغه مرستې خوار غریب ته ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته نو